ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګرانو ورځې کو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2013 سپتمبر د میاشتې 12 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپه او افغانستان کې نیمې او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د سره د خپل لور او زوم د خپل میرمن په جنازه کې د شرکت لپاره لاهور ته د جیل څخه بوتللی شوی د میرمن کلثوم نواز تیر ورځ په لندن کې ساور کړی و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې د قبایلي سیمو پرمختیا لپاره به تمام وسایل په کار راولي، په داسې حال چې د بلوچستان چمن سیمه کې تیر ورځ هم د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون تحفظ موومنټ لخوا مظاهره شوې. او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو ځنمرګ برید کې تیر ورځ لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي او 128 څخه زیات نور ژوبل دي. قدرمنو اردن کو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې به په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکې اورئ. موږ سره اوسئ. خبر لزو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف میرمن کلثوم نواز تیر ورځ په لندن کې څاور کړی ده. نوموړی د سرطان په رن زخته و. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د هغې خاوند میاں نواز شریف تیر کال د خپل څوکۍ څخه لر کړی شوی و او د جولای په میاشت کې میاں نواز شریف د خپل لور مریم نواز سره پاکستان ته راستون شو او هم د هوایي ډګر څخه جیل ته د لسو کالو د بند په سزا او لور یې د وو کالو په سزا ولېږل شوه. میاں نواز شریف د هغه لور او زوم سره لساتو لپاره لاهور ته د خپل میرمن د جنازې په مراسمو کې د برخه اخستو لپاره بوتله شوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې ده چې د قبایلي سیمو پرمختیا لپاره به تمام وسایل په کار راولي. د وزیر اعظم عمران خان دا خبره د قبایلي سیمې په پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو په حق له یوې اعلی پای غونډې په وخت کړې ده. وزیر اعظم ویلي دي چې د ملکی ګټو په ویش کې به هم قبایلي سیمو ته د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې برابروي. د زیاته کړه چې دغلته د صحت او تعلیم ترڅنګ زر تر زره خلکو ته د انصاف ترلاسه کېدو لپاره به هم په هلو ځلو توندولو کار کوي. وزیر اعظم په دغه سیمو کې د بلدیتي حکومتونو جوړولو لپاره انتظامات برابرولو په لړ کې دا خبرې کړې دي. وزیر اعظم ویلي دي چې په قبایلي ضلعو کې د تعلیم په خاطر سکولونو، کالجونو او یونیورسټیانو لپاره ایښودل شوي پیسې به په هیڅ شکل ضایع کېدو ته نه پرېږدي. د ولیدی چې د نوی نظام پر ځای کولو لپاره به د قبایلي خلکو څخه رائے ضرور اخستل کیږي. د پښتون تحفظ موومنټ لخوا د بلوچستان په سرحدي سیمه چمن کې احتجاجي مظاهره شوې چې پکې برخه اخستونکو د پښتنو په سیمو کې د تشدد او د حقونو لپاره غوښتنې کړې. د چمن په تاج سړک د لاریون ورستو ناستې په وخت احتجاج کوونکو ته د پښتون تحفظ موومنټ مشرانو ویناګانې وکړې. وینا کوونکو د غورځنګ نیول شوي غړي زر تر زره د خوشي کولو غوښتنې د حکومت څخه کړي. دوی د حکومت نه وغوښتل چې په کراچۍ کې د سوونو پښتنو قاتل او پولیس مشر راو انوار چې په جالي مقابلو کې ورباندې د 400 څخه زیاتو کسانو د قتلولو مقدمې دي د نیولو وروستو آزاد ګرځي هغه ته دي هم سزا ورکړي شي. احتجاج کوونکو د بيدرکه خلکو چې تور یې د ملک په امنیتي ادارو دي د خوشي کولو غوښتنې هم په خپل ویناګانو کې کړې دي. یاد دي چې 13 ورځ په خیبر پښتونخوا مختلفو برخو کې هم د پښتون تحفظ موومنټ لخوا مظاهره شوه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په یو ځنمرګ برید کې لږ تر لږه 22 کسان تیر ورځ وژل شوي او د 128 څخه زیات نور ژوبل دي. د ننګرهار حکومتي وایاند تیر ورځ وایس اف امریکا ته د دغه خبرې پخلی کړی دی. وایان عطاالله خوګیانی وایس اف امریکا ته ویلي چې دا پیښه په لرې پرته سیمه مومندره ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. دی وایي چې ځایي خلکو په ډاکا سیمه کې د یو ځایي پولیس افسر د لری کولو لپاره احتجاج کاوه چې ورباندې ځانمرګ برید وشه. افغان طالبانو په برید کې د لاس لرلو نه انکار کړی دی. د دې څو شېبې وړاندې هم د ننګرهار په مرکزي ښار جلال آباد کې درې سکولونو باندې بمي حملې وشوې. په دغه چاودنو کې لږ تر لږه یو ماشوم مړ او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د دغه پیښو هم کومه چا ذمواري په غاړه نه ده اخیستې، خو دې سیمه کې اکثره د تشدد پیښو مسؤلیت داعش وسلواله ډله په خپله غاړه اخلي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انټونیو ګټرس د نهې په ورځ اپیل کړی دی چې د شام ادلیب ښار کې په لویه کچه د جنگ بندۍ نه دی ډډه وکړی شي. نوموړی وایي چې په شام کې ادلیب ښار د جنگ نه پاک ځای ټاکل شوی و او دغلته جنگ نه دی پکار. په دغه سیمه کې لږ تر لږه 3 میلیونه عام خلک ژوند کوي او د ملګرو ملتونو ادارې خبرداری ورکړی و چې د جنگ په صورت کې د خلکو ژوند د لوی مشکل سره مخ کېدای شي. یاد دې وی چې یو کال وړاندې په شام کې د عام ولس لپاره د جنگ نه پاکه څلور ځایونه ټاکل شوي وو چې پکې ادلب، هما، ختیز، غوطه ختیز غوطه او جنوبی شام برخی شامل وي. دغه سیمې د جنگ پاکې ساتلو لپاره روس، ایران او ترکیه ضمانت ورکړی وو، خو د ادلب نه علاوه نورې سیمې درې واړه سیمې د شام حکومت په خپل قبضه کې اخیستي. امریکایانو تیره ورځ د سپتمبر 11 پیښې 11 کلیزه ونمانځله. دغه ترخګر حمله چې په نیویارک، ورجینیا او پنسلوینیا کې شوې وي، لږ تر لږه 3000 امریکایان پکې وژل شوي وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په پنسلوینیا ایالت کې د سپتمبر 11 یادګار باندې شوې دستوره کې برخه واخیسته. دغه ځای کې یو مسافري جهاز غورځېدلی وو چې پکې 40 کسان سواره وو. دغه کسانو د القاعده ترخګرو نه د جهاز غابو کولو هڅه کوله چې جهاز مکې ته پرېوته. صدر ټرمپ په دغه مهال خپله وینا کې وویل چې دا غم یوازې د هغه خلکو نه دی د کوم چې خپلوان په دغه پیښو کې مړه شوي دي، بلکې دا د ټول قام غم دی. صدر ټرمپ زیاته کړه چې موږ ټول د هغه مور، پلار، خویندو او ورونو سره په خفګان کې شریک یو د کومو چې خپلوان په پینټاګان، نیویارک او پنسلوینیا کې د ترخګرو لخوا په شوو دغه ترخګر پیښو کې وژل شوي دي. د امریکا نایب صدر مایک پینس د واشنگټن سره نږدې پینټاګان کې د غورځېدلي جهاز په پیښه کې د وژل شوو خپلو خپلوانو سره شوې د سوره کې برخه واخیسته.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خبر مرزون کو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو شهر نه خبرونه په نیخ غو واشنگټن ډی سي نه واګي په دمشاتا خبری خبرونه کې لومړی زو هغه راپور پلوته چې وایي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف سره د خپل لور او زوم د خپل میرمن په جنازه کې د شرکت لپاره د لاهور ښار ته د جیل څخه بوتله شوې ده. د میرمن کلثوم نواز تیر ورځ په لندن کې ساور کړې و. زموږ همکار وکیل خان په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
راپورونه وایي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر د اډیالی جیل څخه د 12 ساعتو لپاره په ضمانت یا پیرول باندې خوشی کړی شوی دی. په اډیالی جیل کې کید درې وړه قیدیانو لپاره د نواز شریف ورور شهباز شریف لخوا د پنجاب حکومت ته د دوی د خوشی کولو لپاره خواست شوی وو. د پنجاب د داخله چارو وزارت د نواز شریف په پیرول د خوشی کولو امر کولو سره هغه د اډیالی جیل نه راخلاص کړی شوی چې دغه رستو د هوائی جہاز د لارې د اسلام آباد او د اسلام آباد نه لاهور ته وړل شوی. یاد دی وی چې د نواز شریف میرمن کلثوم نواز چې د تیر یو کال راهسې په لندن کې د کینسر د ناروغۍ درملنه روانه وه، تیر ورځ یې طبیعت ډیر زیات خراب شوی او آی سی یو ته وړل شوی وه. د مسلم لیگ نواز ګوند مشر او د نواز شریف ورور میاں شهباز شریف په ټویټر د خپل روندار د مړینې پخلی کړی دی او ویلی دی د هغې د مړی وړلو لپاره لندن ته ځي. د کلثوم نواز په مړینا د پاکستان مهمو سیاسي مشرانو د خفګان څرګندونه کړې او د جمهوریت د ودې لپاره د هغې قرباني استایلې دي. د پاکستان د پوز د مشر په شمول د هیواد وزیر اعظم عمران خان، د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری، د مذهبي ګوندونو د ائتلاف متحده مجلس عمل مشر مولانا فضل الرحمن، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان او نورو د هغوی په مړینې خواخوږي ښودلې او په ټویټر یې لیکلي کلثوم نواز یو زړوره میرمن وه چې د جمهوریت د پاره به د هغې مبارزه تل یاده ساتلی شي. کلثوم نواز د نواز شریف د تیر حکومت په مهال داسې حال کې د قومي اسمبلی غړی ټاکلی شوی وه چې هغه په خپله د لندن په روغتون کې پرته وه او خلکو ورته رای ورکړې وې. د هغې په عمره کې د کینسر جراثیم خواره شوي او په لندن کې یې درې ځله د عمره اپریشن هم ترسره شوی و. د روان کال په 13 جولای د کلثوم نواز خاوند میاں نواز شریف او د هغې لور مریم نواز په ناروغ حالت کې هغه په روغتون کې پریښودې وه او د غبن په تورونو کې محکمې ته مخکېدو دپاره ترې پاکستان ته راغلي وو چې په پاکستان کې رستو د احتساب محکمې نواز شریف ته د 10 او مریم نواز ته د 2 کالو د بند سزا اوروله. سرچینې وایي چې کلثوم نواز نه د هغې د خاوند او لور د بند خبره پټه ساتلې شوې وه او هغه چې به کله خوش کې راغله نو د خپل خاوند او لور پوښتنه به کوله. د دیړواندې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت سرچینو ویلي وو چې د کلثوم نواز د جنازې نه تر خښولو پورې مراسمو ته به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن کیپٹن صفدر په پیرول باندې خوشی کیږي. اتش پیته کلنه میرمن کلثوم نواز په خټه کشمیری وا او د ګاما په نوم د یو مشهور پهلوان مسی هم وا. هغه د پنجاب په هنتون څخه تر شپاړسم ټولګي زده کړې کړې وي او په پاکستان کې د جنرال مشرف د رژیم په محل چې کله نواز شریف زندان ته ولېګل شو نو هغه په 2 جون 2000 کې د مسلم لیگ نواز ګوند لنډ محاله مشره وټاکل شو. کلثوم نواز په کال 1950 کې پیدا شوی وو او په یو اویایم کې د نواز شریف سره واده کړو.
د پښتون تحفظ مومنټ لخوا مظاهرې 13 ورځ د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې شوې دي. د بلوچستان په سرحدي سیمه چمن کې هم احتجاجي مظاهره شوې ده. په دغه کې وینا کوونکو د حکومت څخه د پښتنو د حقونو غوښتنې کړې دي او هغه خلک چې هغه دا وخت د امنیتي ادارو په ولقه کې د هغې د خوشي کولو یې هم زر تر زره غوښتنې د حکومت څخه کړې دي. په دغې نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال نعمت الله سرحدي د چمن څخه وړاندې کوي.
د پښتون تحفظ مومنټ لخوا دلته په چمن سره د ښارګوټي کې د خپلو غوښتنو په حق له یو احتجاجي لاروین وسو د ښار د سړکانو څخه د تیرېدو په محل څه د رنګ شعارونه ورکول. پست احتجاجی لاروین گډونکو د شار پر مرکزی سړک تاج روډ باندې یو احتجاجی غونډه وکړل چې ورته د پښتون تحفظ مومنټ ځای مشرانو خپل ویناوی وکړي او د حکومت څخه غوښتنه کول چې د پښتنو د تحفظ لپاره کار کوونکي د دوی د غورځنګ په حال مرګري د حکومت لخوا نیول شوی دی پورن دی را خوشی کړي او د پښتنو په کراچي کې مبینه قاتل راوینوار د دې په وینا څلور سوه عام خلکو قاتل دی چې دا وخت د عدالت څخه پر ضمانت دی هم دې پوره ونیول سي او د ده په ضد سخته کاروایی وکړل سي. په دغه مهال د تنظیم په عالم ملګرو ملا بارم محمد عثمان او امین الله د ډیوه ریډیو او ټی وی سره په خپلو ځانګړو مرکو کې څه دارنګه وویل.
ضمانتونه کیسونه پیشې پر پیشې ورکوي. زموږ مطالبه دا ده چې د پی ټی ایم د اریا پرغال سره د ټول چې کوم مسوي انسانان دي دوی پورته کړي دي دا د ټول ریاسي بیا موږ ودی ته دا وایو چې کته موږ په پاکستان کې اشتعال ته نه مجبور کوي. د منظور پښتون سره دکښینه د منظور پښتون آسان پاین کې د نن مطالبې دي دا دی و منل سي.
راوانور چې د 3440 پښتونو معصوم پښتونو قاتل دي چې هغه یو آزاد ګرځي او آیات پر غال چې د کام یو आवाज او د کام یو زلاند आवाज لو هغه پر دې باندې গ্রেফতার وسو چې د خپل عوام یا د خپل پښتونو ژغ تر یو ځای پر رساوي پر سوشل میډیا باندې ډایریکټیو نن هغه د تور پنجرو شاته ناسي او راوانور چې دی هغه آزاد ګرځي. زموږ د پاکستان د ادارو سره د ستري عدلي سره د خواسته چې موږ د دې ملک بچانی موږ پښتانه یو موږ پښتانه خوا په لبدو زموږ د دې ملک په هر کام باندې خوا به دیږي.
ظلم په خلاف د مظاهره راوته ده دا غواړي چې موږ سره د پښتنو سره ظلم باندې کپ کوټه کې د موږ سره ظلم کیږي کپ کراچي کې د موږ سره ظلم نه کیږي. زموږ ملګری په سپټالو کې پراته دي مریضان پراته دي دی راوستل په جلو کې دي صرف د دې د واچا غد پښتانه دي د پښتنو د وچ ظلم سره کیږي.
آیات خال سلیم جعفر ولایت خان افریدی دا ټول ملګری نو جیل شخلی دی او جیل ته به ولید نو موږ د پاکستان د پرمختګ لپاره د پاکستان د سوورنټی د تحفظ لپاره او د ټول پښتنو د تحفظ لپاره موږ د مظاهره کوو چې دا رقم به انصاف په سلی جنکی په عمل کې.
پس د احتجاج د پښتون تحفظ مومن غړي او خواخوږي په پرامنه توګه سره منتشر سوال په دغه محل د چارواکو لخوا سخت امنیتي تدابیرونه نیول شوی وو. د پښتون تحفظ مومن لخوا دغه احتجاج به د سحر په وخت کې دوه خود غورځنګ د یو غړي په وینا د حکومتي چارواکو لخوا ودیت اجازه نه ورکړل کېده چې دغه محدود احتجاج د ماشان ته وزنداوي چې هم احتجاجي لاروین د چمن د مطبوعاتو د مرکز چیرې چې سرکاري ودانه هم ونجديدي او مخته د بيولو اجازه هم نه و. یوازې د په کوڅو کې د تیرېدو اجازه ورکړل شوله خو بیا هم دوی خپل احتجاج تر سره کړی. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټی وی چمن.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په یو والا پای غونډه کې ویلي دي چې د پاکستان قبایلی سیمې کمی چې د خیبر پختون خوشپاک ضلع دي دا وخت په دغه کې به د پرمختیایي کارونو لپاره خپل وسایل تمام په کار راولي. د دغې په حق باندې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د څېړنې لپاره موږ سره موجود دی، د هغوی سره په دغې خبرې کوو. پیر زبیر شاه صاحب ستړي مشي، ډیره مننه پیر صاحب. پیر صاحب، تیره ورځ د پښتون تحفظ مومنټ لخوا په ګرده خیبر پښتونخوا او دغه شان بلوچستان کې مظاهرې شوې دي د پښتنو د حقونو لپاره، د بېدرک خلکو د درک لګولو لپاره. د دغه وروسته د وزیر اعظم دغه اعلان څومره پزیده او څومره دغه امکان قوي دی چې ګینه واقعي به هم په دغه سیمو کې د پرمختګ لپاره رښتیا هم خپل وسایل په کار راولي؟
یہ دل تک خبر دا سب سے قوم قبائلی سمو مسئلہ دا اول ال سے جو کوم مین مسئلہ دا اگر دے سون او دے مال دے جان دے حفاظت دے او اگر کی ریاست نا کام شوے دے او بلکہ دا سے اگوی ال تک خلق تور لگئی چ ریاست پر خپل پک ملوث تے جدا سکی گی ال تا او دین علاوہ کم گورو نو عمران خان دے پختون تحفظ مومنٹ پر جلسے تے اسلام آباد تم راغلے ہو نن شهریار افریدی چې کوم وزیر داخله دی هغه دا ویلی دی چې عمران خان د منظور پښتون چې کوم قانوني مطالبات دی هغه سره د اګریکیږي هغه منی دی. د دې علاوه عمران خان نقیب الله مسعود چې په کوم په وجه دا ټول تحریک شروع ورزنګ شروع شو د پښتنو هغه پلار سره په پریس کانفرنس کې دا ویلی وو چې مونږ به د سره درې ګوډه ته انصاف ورکوو. نو پکار خوول دا دی چې دی هغه بنیادی چې کومه خبرې دی هغه حل کړي چې کومه تخلق او ستونزې سره دی دا قبایلی سیمو انضمام قبایلی سیمو کې بیا نور څه کول دا رسته خبرې دی. انټرنیشنل کرایسس ګروپ چې کوم لیټسټ رپورټ دی هغه کوم دی دا ویلیو چې کوم د انضمام دی دا خبره ده انضمام نه وړاندې چې کوم دوی دا انټرم او بوري نظام لاګو کړی دی دا پکار دی چې لرې شي ولې چې دا غیر سیار نه هم زیات یو غلط قانون دی او پکار دی چې الته انټرنیشنل کرایسس ګروپ وایي چې پکار دی الته چې کوم په تګ راتک باندې بندیزونه دي چې کوم الته خلکو په اظهار باندې اظهار ازادي باندې کوم په بندیزونه دي دا ټول پکار چې ختم شي. نو مقصد دا دی چې اول خو دا بنیادی کومه خبرې دي چې کوم خلک غواړي او کوم څه خلک راوچت شوي دي دا د عمران خان او چې کوم عمران خان په خپل لوځونه کړیو چې زه به کوم پکار چې هغه وکي نو هغه نه پسو بیا انضمام خبرې او انضمام سره تړلې دي کوم بیا د وسایل خبره ده هغه به هم کوی کیږي.
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه.
امریکایانو تیر ورځ د ستمبر یولسمې پیښې ولسمه کلیزه ون منځله دغه ترخګر حمله چې په نیویارک ورجینیا پنسلوینیا کې شوی و لکه تر لږ درې زره امریکایان پکې وژل شوي وو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په دغه مهال پنسلوینیا کې شوی د سوریت په خپل وینا کې ویلي دي چې دغه غم د دغه خلکو یوازې نه بلکې د ټول قام غم دی او په دغه غم کې د امریکا ټول قام د دوی سره ملګری دي ولاړ دي او د زیاته کړی دا چې مونږ ټول به د هغه مور پلار خويند ورونو سره په افغان کې شریک یو د کوم چې خپل خپلوان په پندګان نیویارک او پنسلوینیا کې وجل شوی دي. په دغه حق لبنه نور تفصیل زموږ همکار کلسوم کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په امریکا کې د نهه یا سه شنبه په ورځ د کال 2001 د نهم سپتمبر یا 9/11 د حملو په یاد کې دستوري وسوې د دغه پیښې ولس کال پرسو. په دې حملو کې د امریکا په نیویارک شار، ورجینیا او پنسلوینیا ایالت کې نږدې 3000 خلک ووژل سو. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د پنسلوینیا ریاست د شنکسویل کلی په هغه ځای کې په دستوره کې ګډون وکړو چېرته چې د حملې په ورځ یو جهاز راغورځېدلی و. د یونایټیډ ایرلاینز دغه جهاز د القاعده د غړو تښتوي چې په جهاز کې سفاره مسافر او کارکونکو د تښتولو مخه ونیوله او جهاز شنکسویل کلی کې راوغورځېدو. د پنسلوینیا زه علاوه په نیویارک او واشنگټن سره نږدې په ورجینیا ریاست کې د دفاع وزارت یا پنټاګان په ودانۍ کې هم د 9/11 په یاد کې دستوري وسپې او په حملو کې د وژل شوو خلکو یاد ولمنځل شو. د کال 2001 په حملو کې د نیویارک په ورلد ټریډ سنټر په پینټاګون او په پلسن ویلیا ریاست کې شاوخوا 3000 کسان وژل شوي وو. د القاعده مشر اسامه بن لادن د حملو ذمواري په غاړه اخیسته وه. صدر ټرمپ د پنسلوینیا ریاست په دستوره کې په حملو کې د وژل شوو کسانو د خپلوانو غونډې ته وویل چې کام د دوی په غم کې شریک دی. صدر ټرمپ وویل دا ستاسو وشکي اسینه بایجی، موږ د هر مور، د هر پلار او د هر خور، ورور، زوی او لور لپاره په شریکه غمجن یو. نائب صدر مایک پنس د دفاع وزیر جیم میټس د پینټاګون په دستوره کې برخه واخیسته او په پیښو کې د وژل شوو خپلوانو هم په دې دستوره کې ګډون درلود. او د دې تر څنګ د امریکا په نیویارک ښار کې هم د سلګونو په شمېره کې د 9/11 په حملو کې د ژوندي پاتې شوو خلکو او د وژل شوو خلکو خپلوانو په هغه ځای دستوره کې برخه واخیسته چېرته چې د ورلد ټریډ سنټر غبرګې ودانۍ ولاړې دي. خو د 9/11 په حملو کې تباه شوې دي. د نیویارک په دستوره کې د 9/11 په حملو کې د وژل شوو هر تن نوم واخیستل شو. په امریکا د سپتمبر د حملو پړه القاعده منلې وه او په دې حمله کې د القاعده 19 غړي لاس درلود. د امریکا په خاوره د کال 1940 د جاپان د حملې وروسته تر ټولو خونړې حمله وې چې په نتیجه کې یې د امنیت په اړه د امریکا سوچ بدل کړو. د سپتمبر د حملو په نتیجه کې د هغه وخت صدر جارج دبلیو بوش د ترهګرۍ خلاف ته جنګ اعلان وکړو او په افغانستان کې د طالبانو په حکومت یرغل وکړی. شاوخوا دوه لسیزې وروسته هم د 9/11 یا د سپتمبر 9 نیټې د حملې د هغه خلکو لپاره خفګان یادګار دی چې خپلوان یې په دې پیښو کې وژل شوي وو.
ملګرو ملتونو سرمنشي جنرال سیکرټری جنرال انتونیو ګوتریس د نهې په ورځ باندې اپیل کړی دی چې د شام ادلب ښار کې په لویه کچه د جنگ نه دی ډډه وکړی شي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتریس د نهې په ورځ اپیل کړی چې د شام ادلب ښار کې په لویه کچه د جنگ نه دی ډډه وکړی شي. نوموړی وایي په شام کې ادلب ښار د جنگ نه پاک ځای ټاکل شوی وو او دغلته جنگ نه دی پکار. په دغه سیمه کې لږ تر لږه 3 میلیون عام خلک ژوند کوي او د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړي د جنگ په صورت کې د خلکو ژوند د لوی مشکل سره مخ کېدل شي. یاد دی چې یو کال وړاندې په شام کې د عام اولس لپاره د جنگ نه پاک سلور ځایونه ټاکل شوي وو چې پکې ادلیب، حما، ختیز غوتا او جنوبي شام برخه شامل وه. دغه سیمه د جنگ نه پاک ساتلو لپاره روس، ایران او ترکی ضمانت ورکړی وو. خود ادلیب نه علاوه نورې درې واڼه سیمې د شام حکومت په خپل قبضه کې اغستې دي. ښاغلی ګټارس په روس، ایران او ترکی باندې غږ وکړو دا ډیره ضروری ده او په کار ده چې ضمانتیان دي دا یقیني کړي چې د ترهګرۍ پر ضد عملیات په وخت د عام بې ګناه خلکو ژوند محفوظ وساتل شي او عام ولس ته د ترهګرو سزا ور نه کړی شي. د ملګرو ملتونو د یو اندازې مطابق 15,000 ترهګر په ادلیب ښار کې د عام خلکو په منځ کې ژوند کوي. خو ښاغلی ګټارس وایي د ترهګرو پر ضد جنگ مطلب دا نه دی چې د عام خلکو ژوند دې وځپل شي. هم د نهې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل غونډه هم شوي چې پکې د اندلی په اړه د ایران، روس او د ترکی ترمنځ شوي غونډو تفصیلات شریک کړی شوي دي. تیره یو اونۍ کې د اندلی په اړه د امنیتي کونسل دا درېمه غونډه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي روس، ایران او بشار الاسد د ادلیب سیمه ورانوي او موږ ته وایي چې پر امن اوسېږئ. میرمن هیلی وایي حقیقت دا دی چې په اسانه کې شوي لوازنامه د تشدد مخه نیولو او سیاسي حل راوستلو کې ناکامه شوي. میرمن هیلی خبرداري ورکړه که روس او ایران په مرسته د بشار الاسد په دغه سیمه کې جنگ وغځولو نو نتیجې به ډېرې بدې وي. میرمن هیلی یو ځل بیا تکرار کړي چې واشنگتن به د کیمیاوي وسلو استعمال نه برداشت کوي. د 1300 اونونه داسې ګنګسې خورې شوي چې شام د روس په مرسته د غسیمه کې کیمیاوي وسله استعمالولو اراده لري. د ملګری ملتونو لپاره د روس سفیر ویسلی نبینزیا تور لګولې او وایي چې د کونسل ځینې غړي د غسیمه کې حالات خرابوي. هغه وایي موږ د پوځي اپریشن خبره نه کوو خو دا د ترهګرو پر ضد جنگ دی او دا فرق به کول وي چې د شام یو خود مختاره حکومت پر ضد وسلوال جنګیږي. نوموړي زیاته کړې د جنگ نه پاک سلور ځایونه ارزي توګه ټاکل شوي وو، نه چې په مستقل توګه، او که وسوي او یا پس دغه ځایونه به د حکومت د واک لاندې راوستل وي. د روس سفیر هغه خبرونه هم رد کړي چې ګینه د شام حکومت د کیمیاوي وسلو استعمال اراده لري، او وایي د شام سره کیمیاوي وسله نشته، او که شام داسې کوي نو دا به لویه غلطي وي او برتانیا، فرانس او امریکې ته به د جنگ دعوت ورکوي. ترکی کوم چې د استانا ډلې غړی هیواد دی، اندېښنې لري چې شمالي غربي سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په زرګونو خلک په کډه کولو مجبوره کېدل شي. په ملګرو ملتونو کې د ترکی سفیر فیرودین هادی امنیتي کونسل ته ویلي، بېشکه د جنگ سره به یو لوی انساني بحران شروع شي، او دغه عملیاتو سره به په لویه کچه مهاجرین ترکی طرف ته راځي، کوم چې د ترکی او نور اروپایي هیوادونو د امنیت لپاره یو خطره جوړېدل شي. نوموړی وایي د استانی په غونډه کې د ترکی صدر طیب اردوان ټینګار وکړو چې د ادلیب حیثیت یې برقرار وساتل شي او دغلته کې جنگ نه دی پکار. یاد دی وي چې دا وخت په ترکی کې 3.5 میلیونه د شام کډوال میشت دي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د داعش خلاف د شریک فوج ویان کرنل شان ریان ویلی دی چې په شام او عراق کې د داعش د باقیاتو د جارو کولو کار جاری دی. د زیاته کچې په عراق کې د عراق د فوجونو د داعش د باقیاتو خلاف کاروایی جاري ده، او دوی د انبار صوبې په لرو پرتو ریګستانونو او کرکوک، دیالا او د صلاح الدین صوبو په غرییزو سیمو کې د داعش د پاتې خلکو په لټون کې دي. د عراق فوجونه د دې قسمه خلکو د ځینو معلومولو او د دوی د راوښکو عمل جاري ساتلی دی. دینه علاوه عراقی فوجونو د باچایی لارو د محفوظه کولو او د حکومتي بنیادی اډانې د شرخوخو د حملو نه د بچ ساتلو هم پوخ نیت کړی دی. د اگست په لومړۍ هفته کې د عراق فوجونو په ګرد عراق کې د 500 د زیاتو شکمنو ترهګرو خلاف کاروایی کړې ده، او 500 بارودی مواد او ګوله بارودی هم نیولی دي. دینه علاوه د عراق فوجونو د اربیل، کرکوک، هویجا، سمارا او صلاح الدین صوبو د سړکونو د محفوظ ساتلو کامیاب کار جاری ساتلی دی. عراقی فوجونو په دې صوبو کې د بجلی نظام هم بحال کړی دی. کرنل ریان خپل بیان کې دا هم ویلی دی چې په شام کې اتحادی فوجونه او ملګری فوجونه د درېمې مرحلې د کار روایه د راغونډولو تیاریانې کوي. اتحادی فوجونه د داعش د باقیاتو د راغونډولو دپاره د درې فرات په واده کې د خصوصي کار روایه دپاره ویښ بیدار دي. هر کله چې دې حملې له د شام دفاعي فوجونه هم تیارې کوي، دوی د داعش په ولقه کې اخیری خار هاجن نه عامو خلکو ته د وتو موقع ورکوي، او د عامو خلکو په جامه کې د داعش د تقتیدونکو جنگیالو د نیوو پوره پوره کوشش کوي. د قطبین مرختیز شام په باقی پاتې برخو کې مقامی حفاظتي ځواکونه د قانون د نفاذ او د اولسي نظام د محکمتیا دپاره کارونه کوي، او اخیری کار دا چې په ټول عراق او شام کې د محکمتیا راوستو عملیات روان دي چې بیا هغه شان حالات پیدا نشي په کومو کې چې داعش راپورته شوی وو. د عراق حکومت په ټول ملک کې د خلکو د زیست روزګار او د جن خکولو دپاره کار کوي، او هغو سیمو ته ځان رسوي چرته چې خلک د امروزه استعمال او د نورو اولسي خدمتونو ډیر اجتمند دي. په دې لړ کې د هغې بنیادي اډانې د سر دوباره جوړولو کارونو ته په خصوصي توګه لاس اچولی شوی دی چې د داعش خلاف جنگ کې ورته نقصان رسیدلی دی. په دې کې د بجلی او د اوبو غوندې د امروزه استعمال خدمتونه شامل دي. په شام کې د محکمتیا کوششونه د خلکو د جون بچکولو، د خخو بمونو د رایستو، د اوبو، بجلی او د ضروریاتو د ورکولو دپاره روان دي. امریکا او اتحادیان وی نه یوازې د داعش د عراق او شام نه د وستو پوخ نیت کړی دی، ولی دا هم چې داعش بیا چری هم سر راپورته نکړي.